د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکه سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه واورې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د تخار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع کورونی چارو وزارتونه وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز ښار د عملیات په اړه ویل
د ښار کندوز قوت های ما مستقر است. ساعت 4 بجې صبح تماما ښار کندوز به دست نیروهای قوه مسلح او پولیس او امنیتي ملي افتیده. کومه مشکلی وجود نه داره. تصفیه جریان داره.
شغلی وزیری دغه راز ویل په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې په همدې هدف پیل سوي 150 وسلوال مخالفین په کندوز کې وژل سوي او نوي تنه نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه نه دي اوښتي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم ساعت مخکې د کندوز ښار د تصفیه مسله له ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه. اخو د کندوز یو شمېر اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دغه ښار کې د تېرې شپې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي کسانو ته هم زیانونه رسیدلې دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې افغان ځواکونه بیرته له کندوز ښار څخه په شاتم بولې دي. هغه دا چې افغان حکومت ردوي. اخو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. د تخار د سرپرست والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې له هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د تخار سرپرست والي عبداللطیف ابراهیمی په یو خبري غونډه کې ویلي چې د کندوز نامنۍ پر تخار هم ناوړه اغیزه کړې ده. د مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په دغه ولایت کې د ډي ډي آر سوي کسان بیرته د طالبانو د احتمالي حملو په وړاندې مسله کړی سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته رالیږي. عبدالله عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل
زه فکر کوم چې یو قاطع او روښانه پیام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا او دا کار هم شوی ده په تېره لوړ پوره سطح.
عبدالله عبدالله زیاته کړی چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړه او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تیره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤول ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی په خاص ستاندرد سره دی او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لګیدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو خوشت منی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستی و. وسم په مکرېڅو نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پرغه کرشه چې کشمیر په دوه برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربند رعایت کړي او له قید او شرط پرته د سیاچین لسیمي ځواکونه په شاسي. هغه هم درس وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې دیلی دی یو ځل بیا د یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو دبل پوړاندې ځواک نه کاروي یا بلاغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل سوی ده چې د هند بهرنی چارو وزیر نن د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال را په دې خوا درې ځله جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول سي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته لا غیر زیات سو چې د چهارشنبه په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نسته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی چې که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نور افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشر یې د روسیې د بهرنی چارو وزیرو ویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د مسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسیه الوتکو له داعش او د القاعدې له ملاتړو پرته پر نور بمباري کړې وي. روسیې یو اندازه وسلې، پرمختللې جټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو مشر څارونکي ډله وایي چې دا حمله د سپتمبر په 20مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یو مرکز شوی و. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل دي چې شپږ جټ الوتکو د دیرلزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او پر راتلونکو اونۍ کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګر ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه 13 ورځ جوړ شوی و، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول سوې او موافقه وسوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګر ملتونو کې ورپول سي. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي وه او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وه رخوشي سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې پر ورځ وسپارل سول او د ټولو صحت ښه دی. د ترکیې صدر اعظم د دغو برمتسو د خوشي کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمتسول، خو دوه تنه یې دوې اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشي سوي وه. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونه ونیو. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال
کندز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی. هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرینو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ورتسلیم شي.
د کاپیسا، پنشیر، پروان ولایتونو چارواکي او قومي مشران او دغه راز یو شمېر مجاهدین راغون شوي دي تر څو دغه ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ قومي مشران وایي له حکومت سره دوی تړون کړی دی، نه وسلوالو طالبانو، چې د همدغه تړون په نتیجه کې سیمه ډېره امن شوې ده.
مردم مجبور ساختن طالبا را، این سفیدای قوم مردم کی نکنین دیاز خدا مردم تباه شد.
د افغانستان سوداګری پخوانی وزیر انوار الحق اهدی وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
زمونږ امید دا و چې د ډاکټر صاحب غني پر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر شي چې هغه نظام نور هم صدقه وي سي. ولې متاسفانه د تېر کال کې مونږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي، بلکې ماته داسې ښکاري چې په اول کې هم داسې عوام فریبه وعدې وي.
لخاغلی احدی سرمو د حقیقت صدی په اونیس پروگرام کې خبرې کړې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې بل اونیس پروگرام سره یو ځای درته خبرو. افغان ځواکونو د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. افغان چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ښار کې د هجومي عملیات پیل کړي او د ښار ډېرې سیمې له طالبانو بیرته نیولي، خو طالبان بیا د افغان چارواکو دغه اداره دوي او وایي چې تر اوسه پورې د ښار ډېرې برخې د دوی د وسلوالو په ولکه کې دي. مخکې له دې چې د ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان سره مرکه درته واورو، څو شېبې مخکې مې د کندوز ښار د وروستي وضعیت او د غراز په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه عملیات څه وخت شروع شوي او څومره په دې عملیاتو کې پرمختګ شوی دی.
تیره شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړې. له دې سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونه مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. دویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاس ورکړی ده او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولای چې وجنګېږي. او بلې خوا ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیت قومندانۍ مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوکې نیولې ده، همدارنګه امنیت قومندانۍ د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه دا د ښار ډېره برخه یعنی جنوب او نور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي. بالای سار ته تېل لور پورې را رسېدلي او دې خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلي دي او لا هم عملیات روان دی. یعنې دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وجې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نور ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د رشاد نور دفاعي ځواکونه وي.
هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي. په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز ځمکني قومندانې وایي سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه راغلي دي خو بخش اوږې د مشورتي رول لوبوي او دوی سره وو د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیات کې مرسته کوي او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان صاحب، یوه اندېښنه چې دغه عملیاتو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده، په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کیږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبري جانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کیږي، د طالبانو دي که د ملکیانو معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع له چارواکو سره شریک وکړ. دی وایي چې موږ له ډېر دقت سره کار اخلو، ترکیه سره عملیات پر مخ دی څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندوز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې مچ وګورم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي. دا وایي چې مرګ ژوبله اتمن شپه ده پکې او د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، له دوشنبه را په دې خوا چې کندوز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه، او آیا که چېرې دوی هڅه کوله طالبانو یې ممانعت کوو که نه یې کوو؟
بله، داسې کوم ستونزه نه وه، کسان یو شمېر کسان د کندوز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روان وو. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسو کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي، اما ستونزه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سربېره امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو، اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي دلته ځینې کسان د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده، څو زر بیرنۍ مرستې د حوالو طریقه دې ولایت ته راورسېږي چې دغه مهاجرین باندې ووشي.
له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو او دا چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي چې د کندوز ولایت ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې نه وي. دغه راز دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته په روانو عملیاتو کې د درنو تلفاتو د اړولو خبره هم وکړه. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو د وروستیو بریاو په اړه پوښتنه کړې.
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ورتسلیم شي. په کندوز کې مشکل نشته دی، دوامدار تاسو کتلی شئ تلویزیونونه چې خبرنګاران او دوی ټول د کندوز د ښار له منځ نه گزارشونه ورکوي، بیانې ورکوي، اعلامیې ورکوي، او زموږ قوتونه د کندوز په کوڅو او بازار او په ټولو کې مسلط دي. د کندوز د ښار په هکله باندې کوم مشکل نشته دی، هغلته بېګا څلور بجې د سهار ټول کندوز نیول شوی دی، زموږ قوتونه پکې دي او په تصفیه باندې لګیا دي.
بلې، وزیر صاحب، مخالفین آیا ولسوالیو ته تښتېدلي دي او که نه نور ولایتونو ته تللي دي؟ چیرې دي فعلاً؟
لومړی خو ډېر مخالفین وژل شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي، مړي پاتې دي په موزیګانو کې، ډېر زیات تلفات ورته رسېدلي دي. او که څوک پټ شوي وي هغه هم هغه نیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي. او زموږ هوایي ځواکونه هم کوښښ کوي چې هغه وي دا که چېرته کوم څوک ګوري چې ملکي کسانو سره فرق و هغه ونه شي، اشتباه ونه شي، هغوی هم له منځه وړي. خو ډېر کوښښ کېږي چې ملکي کسانو ته هغه ونه رسېږي، تلفات ونه رسېږي.
بلې، افغان ځواکونو ته څه مرګ ژوبله وخت؟
د نیکه مرغه زموږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلان ګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي، چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
مننه. فقط یوه وروستۍ پوښتنه، هغه دا چې کندز خو ونیول شو، اوس د ساتلو لپاره څه اراده ده؟ ځواکونه
د ساتلو لپاره مشکلات نشته دی، موږ هوډ دا دی چې هغه تحکیموو، هلته قطعات دي، هغه تحکیموو، موزیګانې جوړوو، ټول کندوز حمایه جوړو، وروسته د هغې نه د ټول کندوز د تصفیه لپاره عملیات کوو.
مننه وزیر صاحب،
تاسو نه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري و چې د کندوز په کندوز د کې د روانو پوځي عملیاتو او د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د دغو عملیاتو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، دولت وزیري وایي چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو له خوا په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی، او که چیرې په کومو ځایونو کې وسلوال طالبان تر اوسه پورې هم مقاومت کوي، د هغوی پر ضد عملیات دوام لري او د کندوز ولایت به په بشپړه توګه تصفیه شي. کندوز ښار لاندې کول له طالبانو لخوا د کندوز ښار د لاندې کولو مسالې د کندوز څنګلور ولایتونو ته هم ځینې تهدیدونه متوجه کړي وو. د کندوز ښار په داسې حال کې طالبانو نیولې وو چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ هم ویل کېږي چې طالبانو د سیشن بي پورز نیولې وه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار د خواجهغار ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. که چیرې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو نیول کېږي، وسلوال طالبان بیا هم نورو سیمو ته تښتي او بیا ممکن په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو سیمو ته ګواښونه زیات کړي. د کندوز د ښار د نیول کېدو سره د افغانستان په شمالي یو شمیر نورو ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوي دي چې ښایي وسلوال طالبان د نورو ولایتونو د مرکزونو یا ولسوالیو د نیولو هڅه وکړي. په دې ترڅ کې د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو مشران او دغه راز پخوانی جهادي قومندانان نن سره جرګه شوي دي چې په څه ډول کولای شي چې دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولای شي. احمد هنایش همداسې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا کوم مجاهدین دي، وسلې لري نه لري، او د چا په ابتکار دغه غونډه جوړه شوې ده؟
دا غونډه چې نن په چاریکار ښار د پروان ولایت مرکز شوې ده، هلته ځینې ډېر قومانداران او جهادي شخصیتونه دي چې تر اوسه درسته معلوم نه ده چکه چا هغه د سازمان نادر کړی ده. خو هغه تر اوسه دا سم خبره مستقیما جزئیات نه درکوي چې پسې باندې هغه خبره کوي او بس کوي. خو اوس هم جریان لري چې پایل شي، رسما پایل شي دا غونډه د کودامان، د کاپیسا، د پنجشیر او د پروان ولایت جهادي مشرانو دلته را غونډه شوې ده. هغوی وایي دا د خپل اندېښنه چې په شمال کې د طالبانو فعالیت پراخه شوې ده، په دې خاطر هغوی بحث کوي. جزئیات په دې هکله بیا وروسته معلوم کېږي، ځکه چې دا غونډه تر اوسه پای ته نه رسېدلې.
بله هنایش صاحب، لکه چې کندوز ښار نیول شوی دی، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ښایي د دوی ولایتونو ځینو سیمو ته هم دغسې اندېښنې متوجه وي، دغسې ګواښونه متوجه وي. له دې مخکې په پروان ولایت کې او کاپیسا هم یو له نارامو ولایتونو څخه دی، د دغه ولایتونو د امنیت ټینګښت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
هغوی په همدې خاطر ویلې ده چې هغوی خپل کارونه باید تایل کړي. خو مګر مستقیما هغوی اندېښنه نه لري چې په کاپیسا او پنجشیر و کودامان باندې هغه دا اندېښنه په دې خاطر چې طالبانو هلته ناامني فعالیتونه ډېر کړي. خو مګر هغوی وایي چې په کندوز کې داسې پراخه د طالبانو فعالیت مطرح شوې ده، هغوی باید آمادګي ونیسي که څنګه کېږي، که په آینده کې په شمالي هم باید هغوی سره روښانه وي که څنګه کېږي د دې امنیت دې ځایونه.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. بیا به هم د دغه غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان کې په چارکارو کې د دریو ولایتونو پخوانی جهادي قومندانان راغون شوي دي او پر هغو لارو چارو غور کوي چې په څه ډول کولای شي دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره او د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بغلان ولایت د دندغوري سیمه قومي مشران وایي چې دغه سیمه په اړه له حکومت سره ورستي پریکړه لیک د امنیت په ټینګښ کې ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبرلارم ته وویل چې د دندغوري پولیس ولایت کې شوې پریکړه د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ شوې نه دي، وسلوالو مخالفینو سره. د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزیر هم ټینګار کوي چې دا پریکړه لیک اوږدمهاله امنیت ته لار هواروي او د هیواد په ګټه دی. د موضوع تفصیل کابل د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په رپورت کې.
که څام د بغلان د ولایتي شورا ځینی وکیلان او عام خلک د ډنډغوري ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی پلاوی تورنوي چې ګویا دوی دا سیمه د طالبانو په واک کې ورکړي، خو د دې سیمې قومي مشران ډاډ ورکوي چې پریکړه لیک د دوی او حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د ډنډغوري یو شمېر اوسیدونکي چې د خپلې سیمې د پخواني او اوسني وضعیت د بیانولو لپاره کابل ته راغلي وایي چې د حکومت سره د شوې ژمنې وروسته په دې سیمه کې حتی یوه ډزه هم چا نه ده اورېدلې. د محمد امان په نوم د ډنډغوري ولسوالۍ یو مشر وایي چې له پریکړه لیک مخکې دا سیمه له ډیر ګواښ سره مخ وه، خو اوس ته ډیر امنیتي پېښې کمې شوې دي. هغه څوک چې دلته اعتراض کوي چې پریکړه لیک له طالبانو سره شوی او پلاوی دا سیمه خرڅه کړې غلط دي. طالبان په دې پریکړه لیک نه و خوشاله، خو خلک دوی مجبور کړل، ځکه خلک تباه شول، د خلکو ځمکې ویجاړه شوې او کډوال شول. د راپورونو له مخې ډنډغوري د نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو امنیتي پېښو شاهده وه، چې له هغې وروسته جمهور رئیس غني د قومونو او قبایلو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه تر څو د حل لار ورته ولټوي. ټاکل شوی پلاوی په سیمه کې د خلکو سره له سلام شروع وروسته د ډنډغوري ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یو نه مدهیز پریکړه لیک لاسلیک کړ، تر څو قومي مشران سیمه له طالبانو پاکه او خپل خلک په امنیتي پوستو او لارو د حملو مخه ونیسي. د دې پریکړه لیک څخه چې نږدې 15 ورځې تیریږي، دغه سیمه خلک وایي چې لا هم په هغه سیمه کې ځای ځای طالبان شته، خو د وسلوالو نښتو مخه یې نیول شوې ده. په همدې حال کې د قومونو قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل لودي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا پریکړه لیک لوړو ملي ګټو ته پکتو او د سیمې د امنیت په خاطر لاسلیک شوی او ګټور دی. د هغه په وینا په ډنډغوري ولسوالۍ کې د نهو میاشتو عملیاتو ونه شو کولای خلکو ته د ارامتیا احساس ورکړي، خو وروستۍ ژمنې د دې سبب شوي چې ډېرې پخوانۍ ستونزې هوارې کړي.
هغه څه چې د تفاهم لیک په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هلته د یوې خفیفه سلا حتی د یوې توپنچې ډز هم نه دی اورېدل شوی. په هغه صورت کې چې امنیتي او کشفي ارګانونه د کوم مشکوک شخص په رابطه پوره شواهد او اسناد ولري، د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق به په سیمه کې کړنه ترسره کوي.
ښاغلی منګل وایي ورته پریکړه لیکونه کولی شي د هیواد ډېرو نورو ناامنه سیمو ته هم امن یوسي او د ناامنۍ په کمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
بیرته د کندوز مسلې ته ورګرځو. د کندوز ښار په نیولو کې له وسلوالو طالبانو سره ویل کېږي چې ډېرو بهرنیو وسلوالو هم برخه لرله. په دې جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودلی شي، او د کندوز ښار چې وسلوالو طالبانو نیولی و د دوی لپاره یې څه اهمیت درلود؟ جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی شهر نیسي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز شهر د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. په پاکستان کې تیر کال د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر بهرني وسلوال له وزیرستانه وتښتېدل او افغانستان ته پر پوله واوښتل. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډېره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمېر هم زیات کړي چې له دې هېواده تشتی. ماروین واین بم پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمیږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي. او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی. د غربي څیړونکو ویلي د کابل حکومت د کال لپاره رئیس په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي، او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په ورستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول، او دې کار د افغانستان حکومت کمزوري کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي، وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي، او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو، او اوس یو ځل بیا له قاسم سولمله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د محل د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو د موندلو لپاره عملیات جریان لري. د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. د تخار د سرپرست والی ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوال ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته رالېږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقریز وړاندې کړ، او د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پراغه کرشه چې کشمیر په دوه برخو وشي د 2003 کال اوربن رعایت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبري پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نشتی مخه ونیول سي. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لشتر لشه دیرش تنه وژل سوي چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي او لنشتې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره و را خوشی سول.
قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د انټرنیټ لاري د افغان د ازادي راډیو خبرونه هم صافي اووازي اوریدلی شي، پته مو ده ازادي راډیو دات کام. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. اهدي دا څرګندونې د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې کړي چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې له بل د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیه الوتکو په سوریه کې بلک تر لږه وو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړي دي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان بیا وایي چې روسیه الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل دی احمد شبر په راپور کې.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نقشه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریه دولتي تلویزیون لشتر لرجه د وسمونو نمونه یاد کړل چې روسي الوتکو پر بمباري کړې ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونو شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جټ الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لشتر لږه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لیو کال راهیسې د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رويټرز اژانس د فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزيشن ډلې ډيري په نقشه کړې دي. په لویدیز کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیې الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
وستي ازادي رادیو خبرونه او ریډي ازادي رادیو خبرونه مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو کې ازادي رادیو واوري د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبريږي. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. په دې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځانونه رسولې دي د لسوري وروسته ویل کېږي چې افغانان دي. یو افغان سړی چې دا کوي د 110 کلونو دی له خپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسیدلی. دا خبر د اتریش په پوله په پاساو خارګوټ کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سلیم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سترګړون دی او د خبرو کولو توان هم نه لري له خپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسیدلی دی. د د کورنۍ نه غړي دي چې په هغو کې څلور کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې 110 کاله مخکې یعنی د 1915 میلادي کال د جنوري په اول نیټه زیږیدلی دی. د جرمني خبري اجنس لیکي چې د دې افغان سړی د زیږیدو نیټه ځکه نسی چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یو ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړی عمر شای دقیق وي ځکه دی د تک په وخت کې هم ساله کوي او د کمزوري له کبله ډیر وروګه مناخلي. د دې سړی 60 کلن لور وایي دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یو میاشت وخت ونیوه. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړی په انتقال او تک کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو درې ورونه ووژل، دوی مجبور شول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په وروستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمېر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمېر 15 لک او 120 زرو ته رسیدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسیدلی چې د دې شمېر څه باندې 55 برخه کډوال د سوریې دي.
و مورزل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسیدو هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د 110 کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدي وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدي ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو اړتیا ځکه اوس لیدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. له ښاغلي احادي سره مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړي دي چې د انصاف په لټه کې له 19 پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د دې ځمکه د باګرام د هوایي ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دې غوښتل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. لکم زین خبر کوي
د ولسوالی باګرام نه د دونه میدان نه
ستونزه متصده
یمنګ جایداد نیولې ده مونږ لاته کوب کړې ده نظر ډاکټر لرو دوسه پاسورانوالی باګرام کړه نفر څوک نه جلبایي
چا ستاسو مکه غصب کړې ده
یو نفر او امین الله نام لري یو بل هغه چراغ نوم دل نوم یو هغه لال و ورثه دلوده هغه ورثه مرفه تیگه و احشه واخی زلال اما امین الله نام فنگاه را ده لک زوره وره ده هغه پاته ده توک زور نرسید.
تاسو له هغه ندزمه که ده بیرتانی ولو اتا کرده هغوی چه اکسل عمل خوده لده؟
اما یو وقت منته هغه متویله که هغه سند روله سند ما ورتوار که اما یو زوی میده یو خزه میده اغوی تا ماور کلیده دو اغا دا خزه می کلیده که یه ما کرا را که کرا دا وحل ور کلیده من زنو ما پروز کال پا روژه که پروز یه من دا کار تصفیه شده نده پا جنجال هی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاس مراجعه کلیده
دوه دوسیه پا آقا که ولسوالی که ورخ کشید یا گل عریضه میگو که ده حیات نراغی ده آقا نه ده فروان نه داد عریضه تروس همه قصه پات داد پاوتارانوالی که
وست غواره ده غزوروه کچستا سوزمکه غصب کرده ولی چارانوالی تا نازیریگی
نازیریگی سو غم نخلی یمون ده غم نخلی
وست غواړی دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو زمکه غصب کړی ده او تاسو وای زورواکی دی ولې سارنوالی ته ناظریږي
سارنوالی هغه نفر هیڅ حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالی کې خو نه راځي هغه خو زور لري
ولې څه وایي د امنی قمندانی یا سارنوالی څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي ولې اجرات نه کوي
امنیت کماندان تو باره آمست امنیت پرون ورتویلی که آقا که اجاد بکن که اجاد نکنی
امنیت کماندان سوایی
خب ماوینین آقا تو کده ماوینین خشابندان ایدی زور نرسیدی
یعنی زور پری نرسیدی پدق زورواکو
فقط آقا یمونگ نفر آقا که حاضر کی پسارانوالی که یمونگ دوسیه پسارانوالی که ده سارانوالی چه آقا شی آقا حاضر شی یه مونگ ده کار انشالله آقا شی
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمک زورواکو غصب کرده او والی ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمک غصب اون که نجلبوی ده باګرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کرده.
تر اوس از موږ دفتر ته نه دی راغلی نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي شاید چې تاسو به په دې ښه وپوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي ټولې حکومت پورې اړه لري خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړی موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو رادیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو جنایي هم لرو څارنوالي هم لرو قضا هم لرو موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي موږ په دواړو سترګو موږ حاضرو د قانون منګولو ته سپارو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې راویلې ژي زمر د ټلیفون شمیره ورکړي له موږ سره دې اړیکه چنګ کړي هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو
الله زه به مو د خدمت چستم
ویل کیږي چې د پروان لامنی قماندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوي چې دغه کس ستونزه اواره کړی د اسناد تاسو ته راځي شوي دي دوی په خپل خبرو کې دا کوي چې ز قماندانې ته ملاړم وای د قماندانې زور پر دغه کسانو نه رسیږي. البته د باګرام امنی قماندانی خي دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وای؟ د قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسی کولای. که د قانون په وړاندې د دوسیه پاکه او صاف وسی کوم ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسی بندولای. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکي د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي شودلې وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دینی عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان ټول پولیس سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمود مخې شاخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړای. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي یا له سیمې لیرې وي یا فراری وي، نو ویاله یې نسم. خدای راولېږي، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو. یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر
شیبه، حتی د جمعې په ورځ یې رخصتي ده. هر غړی چې راسي زه خپل په دوامدار توګه په وظیفه کې يم، په خپل دفتر کې يم، هر کله د دوی په خدمت کې يم. تاسو ژمنه کوي چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړي؟
سل
په سلو کې تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ. کولای سئ دا قضیه په دوامدار توګه وڅېړئ که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي. په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نو سویلای، هغه موږ لوړپوړو مقامات سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضر وو. تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029 8 290 0.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، د زلمو غختل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احدی، مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکه لپاره.
تشکر تاسو نه.
حدیث پیل بل دینه کوچه ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسې درېږئ. په ځینې مواردو کې حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسې خبرې اورېدلې دي. ولې آیا اوسمهالي حکومت کومې ستونزې لري چې تاسې د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ پر مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول به د مظاهرو خبرو کوو. مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې، اوس هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې څه دا باید راسي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشي کړی دی په هغې کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي او د وعده هم کړې وه چې دا کلمه به حتما څه ده پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرې نه ږدمه چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشي کړی دی چې دا کلمه څه ده پکې نه اوسېږي، او څو ځلې وعده هم کړې چې دا به دې جوړ کړي، خو نه دې جوړ کړی. او په هغې حساب باندې مظاهره و زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه په هغه کې اوسېږي. او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دي نه وکړې چې خپل موضع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کړم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلق دندشی غدی طرفدار دی او خو په نور ساحو کې هم څه دا ما خپل مخالفت دی وسنی حکومت سره خودلای زه دی حکومت خصوصا د ډاکټر سبغنی د ټیم غړی وم او منګه امید دا چې دغه د کلیسې په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانی حالت هم سره راغلی او زمونږ امید دا چې د ډاکټر سبغنی تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه سدراسي چې هغه نظام نور هم سره قوي شي او د افغانستان کې استقرار سدراسي ولې متاسفانه په تیر منګ د تیر کال کې منګ ولید چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي بلکې منګ ته ماته د ښکاری سپدا اول کې مده سي عوام فريبه هغه وادي وي به چندان صادق نه وو دي غوتل لپاره
تاسو په اول کې حدیثه د ختم نه بیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
بیل دا موږ دي مسته تقریبا منګ بیلتون د دینه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو ولې څه موضوعات
خو دا غل لپاره زوای مکنه سي اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین لري په داسې حال کې چې اقتصاد زمونږ بالکل خراب دی منګه د دیار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زمون اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% و دا یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
خو نه وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو وز لار سي بانک مرکزي نه پښتنه کوي د احصایي مرکزي نه پښتنه کوي د آی ایم ایف نه پښتنه کوي او زه دا تمام سي د احصایي مرکزي ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا سي رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ اقتصاد را چې څه وي په جګړي دي څه په مخالفت سي افغانۍ د تاسو ګورې 20% کړې دي تنزل کړې دي او دا تنزل هم دي عمو داس خلق په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري زکه دا هغه فکر هغه لري تنظیم لغلی ان دې کې کته ډالر هم سره خرج کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه به کومک سي د صورت لپاره ولی خلق په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث چا
دې پر ځای چې والا مثلا هغه وایي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام سره کاری چې 30% زم نه زیاته سوي ده په دې کې نو اقتصاد په ګډه ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مثلا مخالفت خو دغه نتیجې ته رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو روپینځه ولایتو کې بسیدا تا کو پوکو یو څه حمله بسیدا وي اوس ټول افغانستان ته څه خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي ښه اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سي دي جنايتکاران له خوا ځین نه سيدي هغه هم زیات سوي اختطاف فوق العاده سي زیات سوي دي لاګان زیات سوي دي وغيرها وغيرها رشوت او دغه د دوی په خپل موسسات څخه د وسوي سیم کاندري د چنده سوي بین ملي موسسات هم وسیدا زیات سوي دي رشوت زیات سوي دي انتخاب د پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دي دوی ټول خپل ملګري سره اخکري دي ټاکلي دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان او ملګري دي چې دوی په مجون باندې سره اخکري دي ټاکلي په دې اساس چې موږ له دوی نه رسولو ورنه لا خپل زورنه هغه سوي ما
بلکې په حدیث په اساس مخالفت به څه زوني سي اي واځي مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځنی برنامه هم دي غواړې پوزیشن جوړ کړي غواړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري غواړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لري
او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې یو مبصر وسیګو او تنها واز نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته د دې حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره اوسېګو مواجه هم دغه اوس استراري حالت دی
نو لس بوي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم خکېلې ځکه چې تاسو په کمپاین کړې دی حکومت ته
کمپاین
کړې رسولو ته تاسو په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوی په واک کې ورسول
موږ کمپاین کړې دی موږ د دغه حکومت دی وحدت ملی دې دې طرفدار نو موږ دی اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کبي انتخابات کېږي وې کا دغه جوړه مکه بیا چې جوړ اوسو بیا چې جوړ بیا نو دوی مسولیت څه کار غوکي کې نشي کولای بیا نو وجدان هم باید چې جامعه ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه وسره حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایي کې نه وایي که کامیاب نه وسی تاسو مسولیت څه شي مسولیت تاسو دې چې جامعه ته وایي موږ نشو کولای زمونږ موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامعه زما په عقیده زما پیشنهاد چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوی لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نه ورته پیسې وي نه ورته زمينه مساعده ونه څنګه بده
خو تاسو نه دوی ناکامي ده ولسی جرګې د ولسی جرګې د انتخاباتونه کېدل د دوی ناکامي ده دنه پیسو درلودل هم د دوی ناکامي ده خو نو په دغه صورت سره کته قانون نسی عملي کولای او پیسې هم څه نه لرمه نو خیر خپل معذرت خو وله خیر ته پیسې د لاس کال نور هم څه د انتخابات نسی کولای خلک په در سره ناس وسی
فکر کوي چې معذرت د الله رضا
ولې نه طبعا معذرت چې نوې حرکت ته سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندې کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات حد چرته کیږي په یونان کې نه هم مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا له سره انتخابات وسه ترکیه کې درې بیا مخکې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه دا زمينه څنګه برابرونه شي د انتخابات
هغه دې دوی کار هغه دې حکومت کار کی نشی کولای نو دی وایسه ز هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ته زغره نسم کولای بل چاته د سلاره پین شي وی وکي
نه حکومت وای چې مونږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټاکي د سوی حکومت
وای حکومت د زین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غوړه سره باید دوی سره جامع ته وځي دا مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سوي دي چې څه کوي
تاسو مخکې وویل چې واقعا د پروګرامونو بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونو پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پاتې چې موږ خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی جایبنه بل حکومت باید څه
دی یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق په نخبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پرسه په واځ خبرولو باندې خو
خلک په شتاتو مخابل کې لرو چې تازه انتخابات باید راشي یعنی حکومت بدلون باید راشي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برتر انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوا ځي نه سي دوی او دوی متاسفانه هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح سي دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی سي خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک ستراس
حادثه په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوس مهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نورمال ګری هم در سره دی آیا د پخانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی دا چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بختراشي واک خپل لاس واري د سیو حرکت ته څه ډول مبارزه دا اوسنۍ جتاس پېټ
ما تاسو ته تکرار نه ویلې چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر ز طرفدار مثلا انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې ستراسي
کې کې دې تر ټول ملت تر سره دي آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خوانه ده آیا پخانی کسان د پخانی حکومت تاسو پخانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخانی جهادي مشان دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر تنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د افغان ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عواملات له خوازم نه نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا موږ د غوسه سره بحث کوو له نورو خلکو سره هم سره غږېدل یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وای پلانای پلان له موږ سره
جوړوي
زه قصدرم او زه قصدرم چې هغه
وکړم
اما له نورو سره په غږ په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه چې اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توزیع کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوی دی دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوی دی
بل یو ورسې پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وای چې مثلا شي هم داسې دوام ورکو پاغه وخت کې به د حکومت مخالفینو جساسې هم یو غړی دریز به شي
نو خدای دې کیسه حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې امکان لري تشنج په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیش بینی نسم کولای چې حالت به څه شي فقط عمومي ویلای سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناست اوسېږي، نو څه بیا پیشبیني د څه صحیح نسمه کولی چې څه به واقع شي، خو ښه به نه وي.
مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.